The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوه راجو ده نن د اتوار ورځ کال 2018 د نومبر 15 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د نومبر د څلورمې نیټې د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په افغانستان کې ځایی میډیا او مقامی خلک وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د امریکایي جنگي جازونو په بمبار کې عام خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلی خو آزادې سرچینې او امریکایي فوج د دغې راپورونو تصدیق نه کوي د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د آسیایي هیوادونو خپل 14 ورځني سفر په لومړي پړاو کې جاپان ته روان دی تمه ده د جاپاني چارواکو سره خبرو کې به مهم موضوع د شمالي کوریا کړکیچ وي د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي عرب سرخار ریاض نه په ټلویزیون یو تقریر کې د استعفا اعلان کړی نوموړي خپل اتحادي ډلې حزب الله او په ایران تور اچولی چې په لبنان کې اړې ګړې ته هوا ورکوي او شواندې کوو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې ځایی خلک او میډیا وایي په کندوز ولایت کې خالی پشپا ناوخته د امریکایي جنگي جازونو په بمبار کې عام خلکو ته مرګ جوب لاوړېدلی ده افغان خصوصي عسکرو چې ورته د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو مرستې هم ترلاسه وي د خالی پشپا د کندوز ولایت په چاره داره ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد درانه عملیات پیل کړي وو د افغانستان د کمانډو عسکرو ویاند احمد سلیم ویلي په دغه عملیاتو کې یې 150 نه زیات حکومت مخالفه وسلوال وجلي نوموړي په دغه راپورونه رد کړي چې ګنې دغلته په روانو عملیاتو کې ترسره شوي هوایي بمبار کې ملکي کسانو ته کومه مرګ جوبلا اوړېدلی بلخوا په د افغانستان په لوګر ولایت کې د فوځي عملیاتو په مهال جوبل شوي امریکایي عسکر مړ شوی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو کمانډر جنرال جان نیکلسن د خپل وجل شوي عسکر د کورنۍ سره د خواخوږي بیان جاري کړی او ویلي دي د داسې خونړې پیښو باوجود به امریکایي عسکر د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د افغان وګړو سره په نره ولاړ وي د جرمونو نړیوالې محکمې یو سارنوالې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د څیړلو لپاره د دغې محکمې له قاضیانو نه د اجازې غوښتنه کړې ده داسې تمې لرل کېږي چې فاتو بن سودا به د کال 2013 را په دې خوا د طالبانو افغان حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي او انسانیت پر ضد جرمونو د دعوو په حق له پلټنې وکړي سارنوالی فاتو بن سودا په یو بیان کې ویلي نوموړي به د هغو جنګوي بشریت پر ضد جنایتونو قضیو په اړه څېړنې وکړي چې د ادعاو له مخې په افغانستان کې د کال 2003 کال د مۍ له میاشتې را په دېخوا ترسره شوي دي د سعودي عربستان سرکاري میډیا وایي د یمن نه داخل شوی یو میزایل حمله ناکامه کړي چې هدف یې سرخار ریاض کې کینګ خالد نړیوال هوایي ډګر وو یمن کې د ایران په ملاتړ جنګیدونکي اوسي اغیانو د دغه حملې ذمواري قبوله کړي سعودي مامورین وایي دغه حملې له وجې کوم قسمه مرګ جوبله یا بل کوم زیان نه دی رسیدلی اوسي اغیانو ویلي د دوی هدف هم دغه نړیوال هوایي ډګر وو سعودي عرب یمن کې د هغو فوځي عملیاتو مشري کوي چې دغه هیواد کې د اوسي اغیانو ته ماتې ورکولو لپاره شروع شوي دي د امریکا صدر ډونالډ ترامپ آسیایي هیوادونو خپل سفر په مهال د امریکا هوایي ایالت کې لنډې دمې وروستو جاپان ته روان شوی هوایي کې د صدر ترامپ دویم نړیوال جنگ هغه یادګار سفر هم کړی چېرته جنگ په مهال جاپان حمله کړې وه خپل سفر په مهال به صدر ترامپ جاپان سویلي کوریا چین او ویتنام ترڅنګ فلپاین کې د شرقي آسیایي هیوادونو یا آسیان په غونډه کې هم ګډون کوي صدر ترامپ لپاره د صدر په حیث به دا لومړی تر ټولو اوږد بهرنی سفر وي د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي عرب د سرخار ریاض نه په خپل یو ټلویزیون بیان کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه استعفا ورکړي نوموړي په لبنان کې ائتلافي ډلې په حزب الله باندې تور لګولی چې ګرد هیواد یې یرغبل کړی او د خپل اتحادي هیواد ایران سره په شریکه په لبنان او په ګرد سیمه کې بې ثباتي راوستل غواړي ښاغلي سعد حریری په خپل تقریر کې تور ولګوه چې په لبنان کې دا وخت بهرني لاسونو مداخلت شروع شوی او دی چې په لبنان کې او دغه لاسونه غواړي چې په لبنان کې فرقاوریت ته وده میلاو شي د طاقت وسیلې خپلو لاسونو کې واخلي او د لبنان مستفی وزیر اعظم سعد حریری زیاته کړي دغه طاقتونه غواړي چې په ریاست کې دننه یو بل ریاست جوړ کړي نوموړي نیغ په نیغه په ایران تور لګولی چې په عرب هیوادونو لکه مثال شام، عراق، بحرین او یمن کې لاسوهنې کوي. د لبنان صدر مشال نعیم اون د دې خبرې پخلی کړی چې د سعد حریری دفتر لخوا ده ته هم ټلیفون د لارې د استعفا خبر ورکړی شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ یې. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې ځایي مطبوعات او ځینې چې کوم میډیا راپورونه دي او خلک دي، هغه وایي چې کندوز ولایت کې چې د وسلوالو پر ضد کوم عملیات پیل شوي وو، هغه کې د امریکا لخوا چې کومې هوایي مرستې شوي وې، هغه هوایي بمبار کې هم وګړو ته مرګ جوبله وختلی، خو امریکایي فوز او افغان فوزیانو د دغه راپورونو پخلی نه دی کړی او د دغه ردونه یې کړي. تفصیل ورو د بختور شاه په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځایي خلک او میډیا وایي په قندوز ولایت کې د خالی پښپنا وخته د امریکایي جنگي جازونو په بمبار کې عامو خلکو ته مرګ جوبله وړېدلې ده. افغان خصوصي عسکرو چې ورته د نړیوال ائتلاف د هوایي قواو مرستې هم ترلاسه وي، د خالی پښپه د قندوز ولایت په چاردره ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد درانه عملیات پیل کړي وو. د افغانستان د کمانډو عسکرو وایاند احمد سلیم ویلي په دغه عملیاتو کې د دیرشو نه زیات حکومت مخالف وسلوال وجلي. نوموړي دغه رپورټونه رد کړي چې ګنې دغلته په روانو عملیاتو کې ترسره شوي هوایي بمبار کې ملکي کسانو ته هم مرګ جوبله وړېدلې ده. ښاغلي احمد سلیم ویلي د عملیاتو نه وړاندې د دغه سیمې خلک ته خپلو کورونو نه وتلي وو، خو د طالبانو وایان بیا دغه دعوې ردوي او وایي دوی په دغه عملیاتو کې افغان عسکر په شا تمبولي او سخته مقابله یې ورسره کړې ده. د طالبانو وایاند ویلي په دغه عملیاتو کې امریکایي جنگي جازونو په عامو خلکو هم بمبار کړی چې په لسګونو عام ملکي کسانی وجلی دي. د دغه داوو آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی او نه تر اوسه د امریکې پوز په دغه اړه څه تبصره ورکړې ده. دوه کاله وړاندې هم طالبانو قندوز ولایت د سمودې لپاره قبضه کړی وو چې د واپس اخیستلو لپاره یې افغان عسکرو او امریکایي جنگي جازونو عملیات کول چې په غلطۍ سره یې په دغه سیمه کې د بی پولې ډاکټرانو د تنظیم لخوا چلیدونکي یوازنی نړیوال هسپتال باندې بمباری وکړه. په افغانستان کې د ترګرۍ پر ضد روان جنگ کې وخت په وخت عام خلک وجل کیږي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د عامو خلکو په مرګ جوبله کې 25% زیاتی راغلی دی چې ذمواري په وسلوالو او د هغوی په ضد په عملیاتو بوخت په افغان عسکرو او ائتلافي ځواکونو راځي. تیره ورځ د جرمونو نړیوال عدالت مشر جج فاتو بن سودا په یو بیان کې ویلی وو که افغانستان د نړیوال عدالت غړی جوړ شو نو د کال 2003 راهیسې به په دغه هیواد کې د شوي جنگي جرمونو پوره تحقیقات کوي چې پکې د امریکایي عسکرو او استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا د شو زور زیاتو پلټنې هم امکان لري. امریکا په خپل د انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو د نړیوال عدالت یو غړی هیواد نه دی. د بشري حقوقو د سار ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوال عدالت د جج د دغې ژمنې هرکلی کړی. بلخوا د افغانستان په لوګر ولایت کې هم د فوځي عملیاتو په وخت جوبل شوی یو امریکایي عسکر مل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو کمانډر جنرل جان نیکلسن د خپل وجل شوی عسکر د کورنۍ سره د خواخوږی بیان جاری کړی او ویلی دی د داسې خونړۍ پیښو باوجود به امریکایي عسکر د ترګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د افغان وګړو تر څنګ په نره جنگیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنې درې ساعته خپرونې ته غوږ یې. ګران اوریدونکو د ډیوه راډیو خپرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اوس بل یو مهم خبر ته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا وخت د پنځو آسیایي ملکونو په 14 ورځني سفر باندې روان شوی دی. خپل لومړي پړاو کې به د جاپان ته رسي. جاپان ته تلو نه وړاندې د امریکا هوای ایالت کې د لږه دمه هم کړې ده. ولته کې د دویم نړیوال جنگ هغه یادګار سفر هم کړی دی کوم چې د جاپان لخوا په دویم نړیوال جنگ کې په هوای باندې کومه چې حمله شوې وه پل هاربر باندې د هغې یادګار ته ورغلی وو. او امکان دی چې جاپان به د صدر ټرمپ د دغه سفر لومړی پړاو دی. نو امکان دی چې دې کې به صدر ټرمپ مهم موضوع چې کوم وي شمالي کوریا لخوا چې کوم کړکیچ جوړ شوی دی دغه سیمه کې. شمالی کوریا سو وارې بالیسټیک میزایلو ازماینې وکړې. یو میزایل ازماینه داسې هم وه چې د جاپان نبره د شمالی کوریا میزایل تیر شوی وو. او جاپان کې د شمالی کوریا چې کوم عزایم دي نوکلیایي عزایم دي د هغې لخوا اندېښنې هم جاپان کې موجودې دي او خلک اغلته د یری طرحې ښکار دي. امکان دی چې صدر ټرمپ جاپان ته دا باور ورکوي چې دی د یو اتحادي په هیڅ باندې جاپان سره ولاړ دی او د شمالی کوریا چې کوم خطر دی د هغې مخه نیولو لپاره به جاپان سره د همکارۍ غږ کوي. جاپان وروسته به صدر ټرمپ جنوبی کوریا یا سویلی کوریا ته ځي چرته چې هم دغه موضوع یعنی شمالی کوریا موضوع مهمه ده. شمالی کوریا چې کوم نیوکلیایي پروګرام دی کوم بالیسټیک میزایل دی د هغې نیغ په نیغه چې کوم خطر دی هغه سویلی کوریا ده چرته چې د امریکا فوزونه هم پراته دي د سویلی کوریا سره د مرستې لپاره. او هم دغه موضوع به جنوبی کوریا کې مهم وي. دې تر څنګ دریم چې کوم ملک ته چین چین ته به صدر ټرمپ ځي. چین کې ژی جن پینګ د چین صدر سره به ملاقات کوي او دې کې هم څېړنکاران وایي چې شمالی کوریا او دویم چې کوم مهم موضوع دی د امریکا تجارت د چین سره په اوسنی وختونو کې د امریکا چې کوم تجارت دی د چین سره پای کې خساره راغلی ده ډېره زیاته خساره لیدل کیږي. او صدر ټرمپ وایي چې دا د چین لخوا چې کومې ناجایزه اقتصادي پالیسۍ دي دا د هغې نتیجه ده او دی وایي چې دی به چین په دې کانې کوي چې د امریکا سره په برابرو شرایطو باندې خپل تجارت راولي. خو څېړنکاران دا هم وایي چې صدر ټرمپ چین صدر شی جن پینګ په دې هم کانې کوي چې شمالي کوریا باندې نور فشار جوړ کړي چې د میزایلو او د نوکلیایي چې کوم دغه پروګرام دی دغه وتړي. خو څېړنکاران دا هم وایي چې چین هم خپل سرحدونه لري. چین نشي کولی چې امریکا ته دومره پراخه هغې ته لاس ورکړي خو داسې کولی شي چې لږ ډېر رعایتونه ورکړي کوم سره چې به د چین اقتصاد ته کوم زیان هم نه رسي. او دا هم وایي چې صدر ټرمپ نه به چین دا هم غواړي چې د شمالی کوریا ته چې کوم فوزي دړکې ورکړی کېږي وخت په وخت هغې نه ډډه وکړي ځکه چې دې سره کیم جونګ اون د شمالی کوریا چې کوم مشر دی هغه کولی شي چې خپل جارحیت نور هم سوا کړي. او د دې سفر وروسته به بیا صدر ډونالډ ټرمپ د ویتنام سفر کوي او دغه شان فلپین ته به هم ځي. فلپین کې به د آسیان چې کوم د شرقي آسیایي ملکونو یو تنظیم دی د هغې د یوې غونډه کې به هم برخه کوي ځکه چې دغه کم ټول سفر چې کوم دی د دې دوه مهم موضوعات تجارت او شمالي کوریا دي. نو تجارت به د آسیان د غونډې هم موضوع وي. نو د صدر ټرمپ د سفر په اکله دا وروستي معلومات وو. سرنګ چې دغه سفر تفصیلات مخ په وړاندې را دي جاپان ته رسیدو وروسته دغه چا سره لیده کاته کېږي څه مصروفیات دي نو به هم د ډیوه راډیو را روانو خپرونو کې تاسو خبرو.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
اوس تاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو اوس یو بل راپور ته تاسو پام راګرځو چې د جرمونو نړیوالې ادارې چې کوم د جرمونو نړیوال جرمونو پر ضد چې کوم نړیوال عدالت ته دغه یو سارنوالې په افغانستان کې د جنگي جنایتو د څیړلو لپاره د دغه محکمې له قاضیانو نه د اجازه غوښتنه کړې ده. دا ستمې لرل کېږي چې فاتو بن سودا نومې دغه سارنواله به کال 2003 راپدې خوا د طالبانو افغان حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي انسانیت پر ضد جرمونو داو په حق لا پلټنې وکړي. تفصیل وړاندې کوي کلسوم کاکړ په دې راپور کې.
د جرمونو د نړیوالی ادارې یو سارنوالی په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سیړلو لپاره د دغه ادارې له قاضیانو څخه د اجازه غوښتنه کړې ده. دا ستمه لرل کېږي چې فاتو بنسوا به د 2003 کال را پدې خوا د طالبانو افغان حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي او انسانیت په ضد جرمونو د داوو په حق لا پلټنې وکړي. سارنوالی فاتو بنسوا په یو بیان کې ویلي، نوموړې به د دغو جنگي او بشریت ضد جرمونو قضیو په اړه څېړنې وکړي چې د اداو له مخه به په افغانستان کې د کال 2013 د مئی له میاشتې را په دې خوا ترسره شوې دي. میرمن بنسوا وایي، له اوړمبۍ څېړنو وروسته داسې ښکاري چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له دننه کېدو وروسته په افغانستان کې جنگي او د بشریت ضد جرمونه ترسره شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه سرنواله وایي، د افغانستان خلک له لسیزو راهیسې جګړې او وسلې والې نښتې تجربې کړې. د دغه وضعیت له لومړنۍ څېړنو وروسته زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د روم د تړون له مخه چې پر بنسټ به دغه محکمه جوړه سوې ده، د یوې څېړنې ترسره کولو لپاره ټول د اړتیا وړ قانوني معیارونه شته دي. وروسته له هغې چې دغه سارنوالی د جرمونو نړیوالې محکمې ته د څېړنو د پیل وړاندیز کړی، اوس دغه اداره پورې اړه لري چې د دغه ډول څېړنو د ترسره کولو اجازه ورکړي او که نه. میرمن بنسوا د تیر کال په یو راپورټ کې ویلي وو، امریکایي ځواکونو او د دغه هیواد د سرکړې ادارې مامورینو په افغانستان کې د کال 2003 او د کال 2014 ترمنځ بندیانو سره ممکن جنگي جرمونه ترسره کړي وي. د جرمونو نړیوالې محکمې دغه سارنوالی ټینګار کړی دی چې که وړاندیز نه ومنل سي، نو خپلې څېړنې به د دغو اداو په اړه چې په افغانستان کې د جګړې د شکلېدو غاړو د جرمونو په تړاو سوي دي، په خپل واکه او بې طرفه توګه ترسره کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو ته ډیوه راجو سره نه درسته خبرونه ته غوږی او تاسو پام راګرځو یو بل خبر ته چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي عرب سرخار ریاض نه په خپل یو ټلویزیون بیان کې د وزیر اعظم د څوکې نه استعفا ورکړي. نوموړي په لبنان کې خپل ائتلافي ډلې، حکومتي ائتلافي ډلې حزب الله باندې تور لګولې چې ګرد هیواد یې ارغمل کړي او د خپل اتحادي هیواد ایران سره په شریکه په لبنان او په ګرد سیمه کې بې ثباتي راوستل غواړي. تفصیل ورود کلیم افضل په راپور کې.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي عرب د سرخار ریاض نه په خپل یو ټلویزیون بیان کې د وزیر اعظم د څوکۍ استعفا ورکړې. نوموړي په لبنان کې ائتلافي ډلې په حزب الله باندې تور لګو چې ګرد هیواد یرغمل کړي او د خپل اتحادي هیواد ایران سره په شریکه په لبنان او په ګرد سیمه کې بې ثباتي راوستل غواړي. ښاغلی سعد حریری په خپل تقریر کې تور لګو چې په لبنان کې دا وخت د بهرني لاسونو مداخلت شروع شوی او غواړي چې په لبنان کې فرقه واریت ته وده میلاو شي او د طاقت وسیلې خپلو لاسو تکړي. د لبنان مستعفي وزیر اعظم سعد حریری زیاته کړه، دا طاقتونه غواړي چې په ریاست کې دننه یو بل ریاست جوړ کړي. نوموړي نیغ په نیغه په ایران تور لګو چې په عرب هیوادونو لکه مثال شام، عراق، بحرین او یمن کې لاسوهنې کوي. د لبنان صدر میشال نعیم اون د دې خبرې پخلی کړی چې د ساد حریری دفتر لخوا د ته هم ټلیفون د لارې د استعفا خبر ورکړی شوی. د سعودي عرب د خلیجی معاملو لپاره وزیر سامر السانی هم د لبنان د وزیر اعظم ساد حریری استعفا په حق لا وویل چې دوی سره قوي معلومات موجود دي چې په یو سازش کې ساد حریری باندې د مرګ برید کیدونکې وو. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب د ساد حریری حفاظت لپاره ډیر اندېښمن دی. د لبنان مستعفی وزیر اعظم ساد حریری په خپل ټلویزیون بیان کې د هغې سازش ذکر هم وکړو چې پکې د نوموړي پلار رفیق حریری ژوند د لاسه ورکړی وو. ښاغلي ساد حریری وویل اوس هم هغه شان سازش تیار شوی چې دی په نښه شي. ساد حریری په خپل تقریر کې وویل د لبنان اولس پخه ژمنه لري چې آزاد او خپلواکه به اوسي. د بیروت په امریکن یونیورسټۍ کې د سیاسیاتو پروفیسر هلال کاشان وایس اف امریکې ته وویل داسې معلومیږي چې ساد حریری استعفا د لارې ایران ته دا پیغام ورکول غواړي چې د شخړې له هوا نه ورکول غواړي. هلال کاشان زیاتوي داسې هم امکان نه جوړیږي چې ډیر زر به یو نوی حکومت په لبنان کې جوړ شي. د حریری جوړ حکومت به د یو نگران حکومت په حیث حکومتي چارې ترسره کوي. باوجود د تازه شخړې پروفیسر هلال کاشان وایي دا وخت حالات خرابول ایران او حزب الله په مفاد کې هم نه دي. نوموړی زیاتوي چې بهرني طاقتونه یعنی اسرائیل حزب الله په اړه سخته رویه لري او اسرائیل په شام کې هم د حزب الله پر ضد هوایی بمباری کړي. نوموړی زیاته کړه چې تیرو یو څو ورځو راسې اسرائیلي جنگي جازونو په سویلي لبنان سیمو باندې خپل پروازونه هم پیل کړي. د لبنان مستعفی وزیر اعظم ساد حریری په کال 2014 کې د دیرشو ممبرانو یو ائتلافي حکومت جوړ کړی وو چې پکې شیعه تندروه ډله حزب الله هم شامل وه. خو دا اتحاد او ملګرتیا تل ډیره ناارامه او غیر پایداره پاتې شوې. د ساد حریری ډله د سعودي عرب پلوي کوي او حزب الله د شیعه ایران.
دا دیو رادیو دا که واری چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اردوونکو ستاسو په امرا ګرځو. یو ځل بیا پاکستان ته چرته چې د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال په ډاګه کړی چې د جهاد اعلانول او چا مسلمان یا غیر یا څوک مسلمان یا غیر مسلمان ګرځول د یو فرد یا د کوسی یا مولا اختیار نه دی بلکې دا د ریاست کار دی. خالی پورز د پنجاب په نړیوال سیمه کې خبری کانفرنس ته یو وینا په موقع د کورونو چارو وزیر احسن اقبال وینا وا هغه سړی مسلمان نشي کېدی څوک چې د پیغمبر اسلام په ختم نبوت ایمان نه لري. ولې هغه څوک چې د ختم نبوت د قانون په سر د احتجاج جړکی ورکوي هغه په اصل کې د اسلام او هواد د دښمنانو په لاسونو کې لوبیږي. تفصیل ورود ارشد حسین په دې راپور کې.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال په ډاګه کړی چې د جهاد اعلانول او د چا مسلمان یا غیر مسلمان ګرځول د یو فرد یا کوم مولا اختیار نه دی بلکې دا واک د ریاست سره دی او چې څوک د ختم نبوت د قانون په سر د احتجاجونو دړکې کوي هغه په اصل کې د دښمن په لاسونو کې لوبیږي. د خالی پورز د پنجاب خار ناروال کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په محل د کورونو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا هغه تن مسلمان نشي کېدی څوک د پیغمبر اسلام د ختم نبوت نه انکار کوي او زیاته کړه چې په دې اړوند د هیواد دننه سیاست کول نه دی پکار.
همیں ختم نبوت کے مسئلے پہ قوم کو تقسیم نہیں کرنا چونکہ یہ غیر متنازع مسئلہ ہے.
ہغوائی منگل د ختم نبوت پا معاملا قام تقسیم ول نه دی پکار ولی چې دا یو غیر لانجمن مسئلہ دا. نمبلی زیاده کلا چې اللہ تعالی او د هغه رسول پا خکارا ٹکو کی ویلی چې کم تن پجار کلمہ لولی د هغه د ایمان تللو اختیار د چا سره نشتا. هغه مسلمان دی یا منافق دا فیصله به الله پاک کوي. یو فرد یا مولا د چا د ایمان تللو اختیار نه لري او کدای اختیار مونږ په خپل لاسونو کې واخلو نو په دې هیواد کې به فساد.
ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے. یہ کوئی عام آدمی یا کوئی محلے کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جہاد کا اعلان بھی ریاست کر سکتی ہے. اگر ہر مسجد سے جہاد کا اعلان ہونے لگے گا تو ہر فرقہ دوسرے کے خلاف جہاد اعلان کرے گا.
ہغوی ریاست دچا د مسلمان کے دو یا غیر مسلمان کے دو فیصلہ کوی. دا فیصلہ یو عام سڑے یا د کسی ملا نشی کولے. چاہتا س سزا ور کول دی، سوک واجب القتل گرزول دی او سوک نہ، دا فیصلہ ہم ریاست کوی. دغه رنگ د جہاد اعلان ہم د ریاست اختیار دے. کد ہر جمعات سخت د جہاد اعلان کول پیل شی، نو بیا با ہر فرقہ د بل پر ضد جہان اعلانوی، او دا سے بدا حرکت مسلمان د مسلمان سر جنگوی، کم چھ د اسلام خدمت نشکے دے. خاغلی احسن اقبال د دین پوہانو او عالمانو تخواست کلو چھ ہغوی ته د امن او سلامتیا او د رورولے د عام کولو د پارا کار کول پکار دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
شاندی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن اعلان کړی دی چې کانګرس سره د سلام مسلات رستو به امریکا د افریقی د سهارا او سودان ترمنځ د پرته سیمه ساحل کې د ترهګرۍ خلاف د سیمې د پنځو ملکونو د شریک فوج عملیاتو کې د ملګرتیا د پاره $80 میلیونه امداد ورکوي. د سهارا سیمې پنځو ملکونو برکینا فاسو، چاډ، مالی، ماریتانیا او نایجر د روان کال په سر کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ د پاره د 15 ملکونو د یو شریک فوج په جوړولو خپلو کې صلاح یو کړی دا. دا مالی امداد به د دغه شریک فوج په عملیاتو خرچ کولی شي، کم چې دا فوج په مغرب کې د ترهګر تنظیم القاعده، دولت اسلامیه او دې سره د تړلو نورو ډلو خلاف کوي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تره غرایلا د ماتي ورکولو دارمدار د دې خبرې په یقیني کولو کې دي چې تره غرو ته په دنیا کې چرته هم د خپل غول موقع ورنکړي شي. د زیاته کچې دا جنگ به مونږ لازمان غټو او دا امدادي رقم به د دې مرام په حاصلولو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې زموږ له طرفه خپل ملګرو سره د لاس امداد زموږ په لوزونو به یقینا چې دوی نور هم ډاډه شي. افریقا کې د امن او سلامتیا په حق له د سلامتی کونسل په یو غونډه کې د امریکای سفیر نیکی هیلی په ساحل سیمه کې د خورې بدمنې ذکر وکړو، کوم چې نه یوازې د ترهګرو د لاسه خوره ده، ولی د هغو جرایم پیشه خلکو هم په کې لاس دی چې د نشه یي موادو کاروبار کوي او د انساني سمګلینګ غوندې په ناوړه کارونو کې هم ککړ دي. دې د ساحل د جی پنځم ملکونو په فوجونو کې د نارینه او د زنانه فوجیانو او د ملګرو ملتونو د امن ساتنې د فوج ستاینه وکړه چې په مالی کې خپل فرایض ادا کوي، کوم چې د دنیا د ټولو نه خطرناک سیمه ده. سفیر نیکی هیلی لوز کو چې امریکا به د جی پنځم اتحاد ملکونو وسله بند فوجونو سره دوارخی د مرستې جاری ساتي. د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض د ساحل د سیمې د پنځو ملکونو فوجونو له د $80 میلیونه د نوي ورکیدونکو امداد د ذکر کولو په موقع نیکی هیلی دا خبره په ګوته کړله چې دا فوج به د جاري امداد اجتمن وي او امریکا په دې لړ کې د کیدونکو کوششونو د کامیابولو په خاطر خپلو ملګرو سره په شریکه کار کولو کې د اخلاص نیت لري. خو سفیر نیکی هیلی په دې خبره زور ورکو چې د جی پنځم شریک فوج دی د سیمې د ملکونو خپل فوج وي. مونږ تمه کوو چې راتلونکو دریونه تر شپږو کارو پورې به د جی پنځم اتحاد ملکونه د دې فوج سیمه ایز خپلواکي په مکمله توګه خپل کی، البته امریکا به ورسره برابره منډه وهي. عمده ای کې یو لار ده چې له عمله به عقوبت دغه سیمه د ترهګرو نه پاک شي. سفیر نیکی هیلی په اخر کې وویل چې په ساحل سیمه کې د امن او امان راوستو د ذمہواری د سیمې د ملکونو په خپلو لاسو کې په اخیستو به مونږ ډیر خوشاله یو. مونږ به د خپل طرفه د سیمې خلکو سره ودرېدو نه نو ورستو کیږو.